د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم اوس ہم دا مهمو خبرونو لنڈیس د امن په موضوع په پیښور کې د نهایت شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات به هغه وخت د منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منظوري نه وروسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پور قسط ورکړل شي. او د روس لخوا د کرایمیا په نامه د اوکراین په نیول شوې سیمه کې یو ځل بیا د روسانو په پوځي زیرمو کې زورورې چاودنې شوې. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د امن په موضوع په پیښور کې د نهایت شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات له هغه وخت د منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د جرګې ګډونوالو د یوولسو ټکو په یوې ګډې اعلامې کې وویل په سیمه کې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمهواري ده. د هدفي وژنو مخه دې ونیول شي او د نامعلومو کسانو د وژلو جواز به نور د منلو وړ نه وي او که چیرته وشي ریاست به یې ذمهوار ګڼل کیږي. د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د پښتنو په سیمه کې د امن او امان په اړه او د سیمې په نورو ستونزو بحث لپاره د امن جرګې په عنوان د دغې غونډې انتظام عوامي نېشنل پارټۍ په باچا خان مرکز کې کړی و. د جرګې د اهدافو په حق له وایس اف امریکا ډیوی سره خبرو کې د ای ان پی یو مرکزي غړي میا افتخار حسین ویلي تر دې وړاندې هم د پښتنو داسې جرګې شوې دي خو دا ځانګړې جرګه ده چې د موجوده حالاتو په ترڅ کې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو نه رایه اخیستل کیږي چې موږ باید څنګه خپله خبره یو وکړو او بیا خپله دا خبره ریاست ته کیږدو. د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منظوري نه وروسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پور قسط ورکړل شي. نوموړي د نهایې سشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې په تیر حکومت نیوکې وکړې چا چې IMF سره شوی تړون مات کړ او د هیواد اقتصاد یې له سختو ستونزو سره مخ کړ. څېړونکو وایي که څه هم د پاکستان اقتصاد د وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دی او حکومت د کمزوري اقتصاد او ګرانۍ له امله اندېښمن دی خو حکومت بیا هم د بازي کوټلو ګامونو لاخستلو سره هڅه کوي اقتصادي ستونزې کنټرول کړي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر مظاهره چانو غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت دې د وسلوالو د بیا تنظیمېدو مخه ونیسي. د مظاهره د اگست پر 14 نیټه د کوز دیر په میدان سیمه کې شوې ده. یو ګډونوال عدنان خان مشال رادیو ته وویل چې په کوز دیر کې د پوځي عملیاتو برسیره وسلوال ګرځي او امنیت په بشپړ ډول نه دی بحال شوی نو ځکه دوی بیا مظاهرو ته مجبوره شوې دي. د پاکستان حکومت سره له اگست 14 نه د یو لیټر پټرول بای کې د 15 روپیو زیاتوالی اعلان کړی دی. د اگست پر 15 د مالی وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په نړیوال بازار کې د پټرولیم مصنوعات په بیو او د اسارو تبادله کې تر بدلون وروسته یې د تیلو نوي نرخونه اعلان کړي دي. د حکومت اعلان سره سم د اگست له 14 څخه د یو لیټر پټرول نرخ 203.19 روپۍ، د ډیزلو 2.44 روپۍ، د خاورو تیلو 199.40 روپۍ او د سپکو یا لایټ ډیزلو هغه بیا بیا 199.15 روپۍ ټاکل شوې ده. د امریکای حکومت وایي په داسې وخت کې چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکړې وه داسې څه پلان نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مرکزي بانک 3.5 بلیون ډالر کنګل کړل شوې شتمنۍ آزاد کړي خو وایي داسې لارې به لټوي چې د دې هیواد له خلکو سره مخامخ بشري مرستې وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 10 ارب ډالر شتمنۍ چې امریکې د تیر کال د اگست په 15 پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کنګل کړې وه د یو کال تر تیرېدو وروسته یې لا هم بنده ساتلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د ګولې دوشنبې په ورځ واشنگټن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل په نږدې وخت کې په افغان مرکزي بانک کې د پیسو جمع کولو څه پلان نه لري. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د پنشیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 9 اتیا طالبانو د وژل کېدو او 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې خو سیمه ییزو طالب چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. یادې جبهې د نهایې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه مرګ ژوبله یې 13 ورځ د پنشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالبان دړولې ده. امریکا غږ نه دی توانېدلی چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي. د روس لوخا د کرامیا په نامه د اوکران په نیول شوې سیمه کې یو ځل بیا د روسانو په پوځي زیرمو کې زورورې چاودنې شوې. دا په یوې اونۍ کې دوهم ځل چاودنې دي چې د کرامیا په مسکوف نوې سیمه کې د وسلو په زیرمو کې شوې دي. روسانو په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کرامیا سیمه نیولې ده. په ورته وخت کې په ساکي هوایي اډې باندې د تیر اونۍ په چاودنو کې د روسانو لږ تر لږه 9 جنگي الوتکې ویجاړې شوې دي. اوکراین په رسمي توګه تر اوسه د دغو چاودنو پړه نه ده منلې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ګولیا دوشنبه نه وخت په خپل وینا کې په روسانو باندې لدی عمله د نویو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه چې د ژپوروژیا په نامه د برېښنا د اټومي بټۍ سره راکټونه توغوي. زیلنسکی د یوې ممکنه فاجعي خبر ورکړ چې په سیمه کې نور هیوادونه هم وګواښي. روس او اوکراین دواړه یو بل په دې تورنوي چې لیا د اټومي بټۍ سره نږدې توغندي توغوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د امن په موضوع په پیښور کې د نهه یې شنبې په ورځ د یوې جرګې ګډونوالو وویل د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د پاکستان د حکومت مذاکرات به هغه وخت منلو وړ وي چې دغه خبرې د پارلمان په ملاتړ وشي. د دې جرګې په اړه نور حال لسمی د ډیبي خبريال ارشد مومن راکوي.
د جرګې په اخره کې جاری شوی یو لسنوکاتي اعلامیه کې ویل شو چې په سیمه کې امن ټینګ ساتل د ریاست ذمہواری ده. د هدفي وجنو مخه دی ونیول شي او د نامعلومه تنانو د وجلو جواز به نور د منلو وړ نه وي او کچرته وشي دا غیبه ریاست ذمہوار ګڼل کیږي. په اعلامیه کې ویل شوی د ترهګری ډلې سره مذاکرات به یوازې هغه وخت د منلو وړ وي چې د پارلمان ملاتړ ورته ترلاسه شي. د ترڅنګ په جبري به درکېو اکشن ان نیټ سیول پاور ریګولیشن او نور جوش مر مسلې په اعلامیه کې ذکر شوی دی.
مذاکرات سره ختمي شکل ته تللی نه دی بل دغه مذاکرات موږ ته پته نه لګي او د مذاکرات په منځ کې چې کوم حالات جوړ شو هغه موږ اینو نو چې دا مذاکرات به کله سر ترسي له به سر ترسي چې دلته ټول پښتانه په تباہ کی دلته خدای طالب رانه نه وته هغه فعال شو هغه باقاعده پاټه کې ولګولې. نو مذاکرات کوم څه شوی دي داغه دلاند به دا شوی لہذا دا جرګه دا مطالبه کوي چې هغه مذاکرات د مقام توازی شي.
د پښتنو د ملي جرګه په داسې حال کې را جوړه شوې ده چې په دې وروستیو کې یو وار بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ځینو کې د هدفي وجنو لړۍ تیزه شوې ده او دې ترڅنګ په دیر او سوات کې هم د طالبانو د بیا منظم کېدو او خلکو نه د قلم غوښتلو ریپورټونه مخې ته راغلي دي.
مذاکرات به اله کېږي چې دا د آئین د لاندې وي دا د پارلیمنت په لار باندې وي او دا چې د چا چا چې کم دی نو زړه دردېدلې دی او کورې وران شوې دي د هغې چې کم دی نو را شاملول دی واغی ته قتل دی او ټول ګلدونه په شریکا او چې په ذاتی سګد سته سوکای او غیر اینی کوي نو غیر اینی خو غیر اینی دی او مطلب چې په ذاتی توګه کیدا خو ذات ته مونږ په اجتماعي توګه کو په قومي سته کو دا این د لاندې کو د پارلیمنت په لارې کو.
دی جرګې پاړه خبريال په خر کا خیلول په دې سیمه دراتون کې ممکنه بدل نه د نوې لړۍ د مخنیوي د پاره داسې جرګې ډېری مهمه دي.
چټک سیاسي اختلافات د پارلیمان د لارې یا د سیاسي منشورونو د لارې زموږ کې دي شي خو دې وخت کې کام ته ستونزه پیښه ده او کام ته ستونزه پیښه ده چې یو بل جنگ په دې د دې کوم په سر را روان دی. هغه جنگ د ډیورن د کرخه هغه طرف ته چې کوم د حالات دي ظاهره خبره ده هغه باغ ډیورن کرخه نتیروزی او دې خوا برازي.
د تحریک طالبان پاکستان سره په قبایلی جرګه کې شامل اخونزاده چټان ویل د مذاکراتو په نتیجه کې د بدلنې خبرې بی بنیاد دي او دوی ته ویل شوی چې ریاست به یو هم داسې ګام نه پورته کوي چې د بدلنې سبب ګرځي.
په داسې قسمه ایسیو خبره پکې نشته چې هغه د آئین پاکستان او د دستور پاکستان نه بار خبره او نه پاکستان ریاست هغه منلو ته تیار دی. په داسې وخت
د پاکستان پوز منلې ده چې د سواد او ډیر د غرونو په سرونو وسلوال لیدل شوې دي خو وایي چې دا وسلوال لا باندې ډیر لري دي او په سوشل میډیا سواد او ډیر کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. خو د پوز د دې دعوې برعکس بیا په سوشل میډیا په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې سواد نه طالبانو پوځي افسران او د پولیسو یو ډي سپي تښتولې او لاسونه ورله تړلې دي. د جرګې منتظمینو ویل د واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف مشران یې هم د جرګې ته را بللي خو هغوی پکې برخه نه واغستې. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوی دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منځوري نه ورسته به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالر پور قسط ورکړ شي. په دې اړه څېړونکو نظر لري. دا به تاسو له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبريال الیاس خان پر راپور کې واوري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پروګرام شروع شوه دی او روانه میاشت کې به د IMF بورډ غونډه وشي او د بورډ منځوري نرسته پاکستان ته به د 1.2 بلیون ډالر پور کیس ملاو شي. د تحریک انصاف حکومت په کال 2019 کې IMF سره د 6 بلیون ډالر بیل اوټ پیکج لاسلیک کړی و، خو اسلام آباد ته نه صرف 3 بلیون ډالر پور ملاو شو او پروګرام په بشپړ ډول نافذ نه کړی شو. ولې چې عمران خان حکومت اسانتیاوی ختمولو، د ټیکس جال پراخ کولو او ټیکس وصولیانی خې کولو د لوزنامو سرغړونه وکړه. د نهې پورز اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا کې مفتی اسماعیل اویل چې د برامداتو بندولو سخت فیصله پاکستانی روپی مستحکم کړه. د نوموړي وینا وا چې د ملکی درآمداتو او برآمداتو کل حجم او مالیاتي سارنه کیږي او تیر مرخام پوری چې د پاکستانی بانکونو نه څومره ډالري اخیستې شوی وي د هغې نه زیاتې واپس راغلی دی. مفتا اسماعیل پتیر حکومت نیوکه وکړي چا چې IMF سره شوی لوزنامه ما تکړه او د هیواد اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړو. د پېټرولو مخبزیاتی دونکو بایو پاړه د خزانه وزیر ویناوا چې هغه دا نو ویلی چې د پېټرولو بای با نسی واقعي، بلکې دای ویلیو چې په پېټرولو با ټیکس نه لګي او دا وخت په پېټرولو هیڅ رقم نه وی ټیکس نه دی لګول شوی. سیړونکو وایي کزه هم د پاکستان اقتصاد دا وخت د سختو مشکلاتو سره مخ ته او موجوده حکومت د کمزور اقتصاد او ګرانۍ لوجې پریشان دي، خو دوی د بازي کوټلي ګامونو لوجې په اقتصادي ستونزو قابو راوستي ده. وی او ډي وسره خبرو کوي په اقتصادي چارو نظر لرون کی خبريال زیشان حیدر ویناوه. دی حکومت تر سرحد پورې اقتصاد سنبال کړی دی. شروع کې ورته ستونزې وي، خو د کوټلي ګامونو اخیستلو لوجې په دې قابو اومنتله. زیشان حیدر اویل ما ته نخ کاری چې د پاکستان اقتصادی ستونزې دومره سخت دي او زیاته کړه ټول سیاسي ګوندونه اقتصادي استحکام لپاره خپل خپل رول ولوبوي، نو مشکل نه ده چې پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو نه راونځي. کسو هم د حکومتي اتحادیانو او خپل د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا د پېټرولو بای سیوا کولو سخت مخالفت شوه دي. خود خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلي کله چې ائتلافي حکومت جوړ شو مو ټول پخوانی مسائل هم حل کړل او په درآمداتو مو قابو هم راوسته چې لوجي د روپی قدر مضبوط شو او زمونږ راتلون کې هدف په ګرانۍ قابو راوستل دي. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې نن هم پېټرول د هند او بنگلادیش نه ارزان دي، مفتا اسماعیل اویل باید چې ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلې ده، خو مونږ به په عمران خان نیوکه ځکه کولې چې هغه هیواد د دیوالي کېدو په لور بوتلو، خو مونږ په دې ویاړ کوو چې مونږ سیاسي قرباني ورکړه خو پاکستان مو د دیوالي کېدو نه بچ کړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د پاکستان حکومت یو لیټر پټرول 6 روپۍ او 2 پیسې ګران کړي او په یو لیټر ډیزلو کې یوازې 1.5 پیسې کمې کړي شوي دي. د دې وړاندې په پاکستاني یو مطبوعاتو داسې اوازې وي چې ګنې حکومت پټرول ارزانوي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د پاکستان حکومت یو لیټر پېټرول 6 روپۍ او 2 پیسې ګران کړي او په یو لیټر ډیزلو کې یوازې 1.5 پیسې کمې کړې دي. فوځي سوداګر، اولس او مخالف سیاسي ګوندونو په ټولنیزو رسنو د حکومت دې فیصلې ته سخت غبرګون ښودلی دی. مجیب الرحمن په خیبر پښتونخوا کې کاروبار کوي. وی ویډیو ته وایي د کلنه چې حکومت تیل ګران کړي د هغوی د ګاډو خرڅونو کې 80 روپۍ میاشت اضافه شوې. دوی وایي د حکومت دا دریض خلک مني چې کله په نړیوال مارکیټ کې تیل ګران شي نو هغه ولست منتقل شي. اوس چې د خام تیلو بای کمی شوی نو بیا د دې ګټه ولست نه منتقل کول به انصافي ده.
پکار دا و چې حکومت خلکو له ریلیف ورکی او د خلکو مشکلات کم کی او د انټرنیشنل مارکیټ مطابق هغه قیمتونه مقرر کی، خو هغه باوجود هغه په پټرولو او ډیزلو قیمتونو کې بیا اضافه وکړه، نو دا ډیر زیات د ظلم انتها ده.
د حکومت لخوا د نوو بیو تر مخه د اضافي ورستو د پټرولو بیې 233 شپو او 90 پیسو ته زیاتې شوې، د ډیزلو نوې بیا 244 روپے او 44 پیسې ده. په ټولنیزو رسنو په حکومت نیوکی کیږي چې په نړیوال مارکیټ کې تیل ارزانيږي او د پاکستان حکومت ګران کړل. په خپل د حکومت واکمن ګوند مسلم لیگ نون استیاله مشر مریم نواز په ټوئیټر ویلي، زه د ولس سره يم، د دې فیصلې تایید نشم کولای. د یوې پوښتنې په جواب کې مریم نواز ویلي، میا نواز شریف هم د دې فیصلې مخالفت کوي، په ولس نور بوج نشي چولی. خبريال حامد میر په ټوئیټر لیکلي، د دې نه سیوا ظلم سکی دي شي چې په نړیواله منډه کې تیل ارزانيږي او د شاباز شریف حکومت یو ځل بیا ګران کړل. د تیلو په قیمتونو کې اضافه د عام ولس د پاره د قبولولو وړ نه ده. خو د خزاني وزیر مفتا اسماعیل دوی ته په جواب کې د تیلو د ګرانولو دفاع کړی او ویلي دي، مونږ په پټرولیم مصنوعاتو 1 روپے نوی ټیکس نه دی لګولې، او دا د پاکستان سټیټ آئل کمپنی هغه قیمتونه دي چې پکې کمی یا زیاتوالی شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي، د نړیوالی مالیاتی ادارې لخوا په پاکستان کې د رعایتونو ورکولو گنجائش نشته، خو بیا هم چې څه قیمتونه وي هغه به ولس ته منتقل کیږي.
د آئل اف طرف نه سبسډي ورکولو گنجائش نشته، هغه خو بالکل نو ورکی نه. اکچوال چې پرایس اب آسان کړي، بل دا پټرولیم ڈیلر چې کوم مارجن سیوا شوی دی هغې سره په دې کې رد بدل کې اضافه هغه خرچه کیدی شي، او بل دا خود پیرا کې گورنمنٹ پټرولیم لیوی چې کوم دا هغه سی انکریز کړي نه ده.
مرکزی حکومت دا وخت په پټرولو 10 روپے او ډیزلو 15 روپے لیټر پټرولیم لیوی اخلي، او د نړیوالی مالیاتی ادارې دا شرط دی چې روان کال به پټرولیم لیوی 15 روپے لیټر ترسوي. سیلنی وایي په پټرولیم مصنوعاتو 40 روپے لیټر کسٹم ڈیوٹی هم اخستل کیږي، خو مرکزی حکومت وایي په دې سیلز ټیکسونه ختم کړی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکا حکومت وایي په داسې حال کې چې طالبانو د القاعده ډلې مشر ته پناه ورکړې وه، داسې څه پلان نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مرکزي بینک 3.5 اربع ډالرو کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. خو وایي داسې لارې چارې به لټوي چې د دې هیواد له خلکو سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. طالبانو یو ځل بیا ویلي د افغانستان خبره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کاروي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورټ کې.
د افغانستان د مرکزی بینک 1 اربع ډالر شتمنی چې امریکای د تیر کال د اگست پر 15مه پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کنګل کړې وه، د یو کال تر تیرېدو وروسته لا هم بند ساتلې ده. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس پرون په واشنگټن ډی سي کې به خبري غونډې ته وویل، په نږدې وخت کې په افغان مرکزی بینک کې د پیسو جمع کولو څه پلان نه لري. نت پرایس وایي امریکا باور نه لري چې افغانستان بینک به دغه شتمنۍ په هوښیارۍ سره وکاروي او د ترهګرو لاسته به نه لویږي. پر افغان خاوره د ایمان الزواهری موجودیت، هغه هم په داسې وخت چې د حقانی شبکې مشران ترې خبر وو، هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې د امکان په توګه د ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د لویدو په اړه لرو. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم وال سټریټ جنرال ورځپاڼې ته د ګل یادوشنبه په ورځ ویلي، امریکا د داسې لارو چارو په لټه کې ده چې په وسیله یې په امریکا کې د 3.5 اربع ډالرو ګټه یوازې د افغانستان خلکو ته ورسیږي او ترهګرې ډلې او نور ترې برخمن نسی. د جولای په وروستیو کې امریکای او طالبانو په ازبکستان کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د دغه شتمنۍ په اړه ناستې وکړې او تمه وه چې د دې شتمنۍ د آزادېدو لارې چارې به ولټول سي، خو په کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدو دغه امکان بیرته ختم کړ. طالبانو له د افغانستان بینک د شتمنۍ د نه آزادېدو په اړه د امریکای د حکومت تازه څرګندونو ته څه رسمي جواب نه دی ویلی، خو په تیر یو کال کې په وار وار په ټینګار سره غوښتنه کړې چې د افغان ولس او افغانستان بینک دغه شتمنۍ دې آزاد کړل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی پرون د خپل واکمنۍ د یو کال د پروکېدو په اړه په کابل کې وی غونډه ته یو ځل بیا په ټینګار سره وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد استعمالې دوته نه پریږدي.
موږ له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، ښه اړیکې غواړو. د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي، په دې خبره باندې کلک ولاړ یو. نړیوالو نوم دا غوښتنه ده چې تا پرون په 500 هیوادو په میلیاردونو ډالرو نه د داعش مخنیوي سوې د امنیت راوستای سوې نن دې هغه همکاري خو پرې ده، بندیزونه دې هم لګولي دي، فشارونه هم وارد دي، بیا به څه کوي که خدای ناخواسته دلته ګډوډي راشي.
عامر خان متقی یا د طالبانو د حکومت بل کوم مشر د خپلې واکمنۍ په کلیزه کې هم په کابل کې د ایمان الظواهری د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالبانو ویلي وو چې په کابل کې د هغه د اوسېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه به پلټنې کوي. امریکې چې کال وړاندې د افغانستان بینک دغه شتمني کنګل کړه، په لومړیو کې پرله پسې له آزادولو انکار کاوه، خو ولسمشر جو بایډن په 13 فروری میاشت کې په خپل یو فرمان کې ویلي وو د دې شتمنۍ نیمایي برخه $3 مرب به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاد کړي. صدر بایډن ویلي وو چې پاتې نور $3 مرب به په امریکا کې د 11 سپتمبر په پیښه کې د وژل شویو کسانو پر کورنیو وویشل شي، خو طالبانو او نور افغان سیاستوالو د دې خبرې کلک مخالفت کړی وو. د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت شورا مخکینی سلاکار حمدالله محیب وی او ته په تازه مرکه کې ویلي طالبانو د القاعده شبکې او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپل اړیکو په اړه دروغ ویلي او زیاته کړې ده په امریکا کې کنګل شوی شتمنۍ د طالبانو یا بل چا حق نه دی چې استعمال یې کړي. حمدالله محیب وایي له افغان ولس سره د مرستې لپاره بیلابیل لارې شته، خو که دا شتمنۍ طالبانو ته په یوه یا بله لار ورکړل شي د هغوی حکومت به لا قوي شي. د ویو ای د رپورټ لمخې د افغانستان مرکزی بینک د پیسو ته په دې خاطر اړتیا لري چې هم په هیواد کې د ګرانۍ او هم د اقتصادي بحران مخه ونیسي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی.
د پاکستان بیلابیلو سیمو ترڅنګ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو اونیو راهیسې ګڼ شمېر ښځې، سړي او ماشومان د حیضې یا نسناستې په رنز اخته شوي دي او دغه مرض ډېر په تیزۍ سره خپرېږي. روغتیا پوهان وایي دا ناروغي په ګرمۍ کې خلکو ته پیدا کېږي او سبب یې ناپاکې اوبه او ناپاک خواړه دي. نور تفصیل له پیښور نه د فرید شینواری په ریپورت کې.
د روغتیا چارو پوهانو او خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي تیرو څو اونیو راهیسې د پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې او د له امله په څوونو شمېر کې کسان اغیزمن شوي دي. دوی وایي زیاتره خلک په کورونو، بازارونو او نورو ځایونو کې د اوبو او خوراک کولو په وخت احتیاط نه کوي او په دغه رنز اخته کېدو نه پس مشکل سره مخ شي. د پیښور حیات آباد اوسیدونکی سید ملک وی اووی ډیوا ته وایي د هیزې ناروغۍ د لاسه ګڼ شمېر خلک او ماشومان په روغتونونو کې داخل دي.
دا پوی خدای خلکو ته سره نشته کدی خلکو ته دا پوی وای چې مطلب دا چې وبوس کندو بل مطلب ګډي وډي وبنس کندا بيمارې بيمارې مطلب به دومره سارات پینه کولو دا پوی بالکل چا سره نشته بل صفا وبو بالکل سشتنه دا سیستم اوس بازار کې سړې ګني دا پته وته دا وبخي دي کړه خینه دی وېس کې مشران مشومان وي نو ډیر زیات نن سبا حالات ډیر زیات خراب دي، خاص کر زمون کور کې مشومان بدري خراب دي، غون کې را سره مشران دي پرلم دومره حالات خراب وو.
ډاکټران وایي د هیزې ناروغي د ګنده اوبو د سکلو او ناصفا خوراک کولو د لاسه خلکو ته لګي او په داسې حال کې ناروغ تن په وخت ډاکټر ته رسول پکار دي. دوی وایي د هیزې رنج یو کس ته لګېدو سره سم په هغه بدن کې د اوبو کمی راتلی شي او تر دې پورې چې په وخت قابو نه شي نو نور زیان هم ورته رسولی شي. په خیبر پختونخوا تدریسي روغتون کې د میډیسن یا داروګانو څانګې مشر ډاکټر اویس نعیم وی او وی ډیوا ته وایي د هیزې رنج په ګرمۍ ورځو کې ډیرو خلکو ته لګي.
دویم چې کوم د ماشومان او صفای خیال ساتل هم ډیر زیات ګران خیال هغه تاسو نه کول کوسو کې وځي ګندا لاسونه هغه کې غندا خوراک کې ګندا وبوس کې نو هغه د وجه دې کر ماشومان ته دا لګ زیات لګي یا چې ماشومان ته اگر ټولو ته زیات مو لګي ماشومان او بوډاګانو خرابې دو چانس دې کې لګ زیات وي ځکه چې هغه قوت مدافعت هغه عمر نه وي هغه د سر هغه سه انداز کې هغه وبنه شي سکلې او ارس نشي سکلې ځان ته خوراک نشي برابرولې نو بیا اکثر د هسپتال کې به داسې مریضان داخل شي
ډاکټران وایي که په وخت ناروغتن روغتون یا هسپتال ته ورسولی شي نو هغه د هیزې رنځ نظر ښه کیدی شي او نور زیان به ورته نه رسوي. ډاکټر اویس نعیم وایي په کورونو کې د خلک د خپل ځان او خپلو بچو دپاره پخې اوبه کاروي نو دې سره هم د غرنځ مخنیوی کیدای شي.
اصله دا شي چې عام طور باندې دې کې دا کیږي چې تاسو جسم نه دونه اوبه ووځي چې هغه تاسو په ګردو باندې او په جسم مختلف اعضاء باندې بد اثر واچي. داسې حالاتو کې بیا تاسو ته آی وی ډرپس لګي یا تاسو په رګونو په ذریعه باندې تاسو ته اوبه ورکول ضروري وي، هغه سره اینټي بایوټیک ورکول ضروري وي تاکہ تاسو علامات زر ټیک شي او جسم مختلف اعضاء ته نقصان چې کوم دی هغه واپس شي یا پرمننت ډیمیج وته نش.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د پختونخوا په هغو سیمو کې چرته چې دغه ناروغي زیاته شوي ډاکټران او نور تنان د خلکو درملنه یا علاج کوي او وړیا داروګان هم ورکوي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوکو راپورنه مو اوریدل اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د ټولي دنیا ملکونو ته کړه دې چې ایران په لوت راهګر ګوند حزب الله باندې بندیزونه ولګي. امریکای دا غږ د حزب الله د دوه خنړو حملو د کلیز ورځو په موقع کړه دې. رومبای حمله د کال 1904 نیوی د جولای په 13 تاریخ د ارجنټاین په صدر مقام بیونس آیرس کې د يهودانو په اولسي مرکز شوی و. دویمه حمله حزب الله اتلس کال وړاندې بلغاریا کې د اسرایلی سیلګرو په بس کړی و. په بیونس آیرس کې د يهودانو په اولسي مرکز شوی حمله کې 15 اتیا کسان وجلې شوی او په سونو جوبل شوی و. بلغاریا کې شوی حمله کې 15 اسرایلیان وجلې شوی او 15 سلویخت اسرایلی زلمی جوبل شوی و. په وجلې شوو کسانو کې د بلغاریا استوګن بس ډرایور هم شامل و. دغه دواړه حملې د ایرانی چارواکو په مرسته ملګرتیا شوی وي. د دغو حملو په کلیزه ورځ د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس ویلی دی چې بیونس آیرس کې د يهودانو په اولسي مرکز حمله 500 کالو کې د يهودانو خلاف د نفرت په لړ کې د ټولو نزياته خونړی حمله و. د دغه حمله بین الاقوامي ترهګرای کې د ایران د لاس امداد کولو یو ښکارا مثال وګرځولو. خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې لیکلی دی چې په دې حمله کې د ایران اعلی چارواکي نیغ په نیغه ککړ وو او دا د ایرانی حکومت په هدایاتو شوی و. د خپل بیان کې نور لیکلی دی چې د دې حملو چاته هم عدالتي سزا نه دا ورکړی شوی. په دې سبب امریکا غنی چې د ارجنټاین ټول خلک د دغه حمله قصوروار رئیسار کی. د يهودانو خلاف د نفرت د سارني او د دې د مخنيوي د پاره د امریکای له طرفه مقرره زنانه سفیره ډيبورا لپسډاټ د بیونس آیرس د حملې د کلیز ورځن مانځلو په بوقا په ارجنټاین کې موجوده و. دې په دغه موقع خپل یو وینا کې هغه خلکو سره د امریکای د ملاتړ یو ځل بیا پخلې وکړو سوک چې د بیونس آیرس د حملې قصوروارو ته سزا ورکول غواړي. بلغاریا کې د يهودي سیلګرانو په بس د شوی حملې ذمہوارو دوه کسانو ته چې د حزب الله کارندگان دي د دوی په غیر موجودګۍ کې سزا اورولې شوې ده. خو هر کله چې د دوی درد درک نه دی معلومه په دې سبب دوی ته په اورولې شوې سزا تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی. د خارجه چارو د محکمې ویان ویل دي چې امریکای د حزب الله او د ایران د ناولي اثر رسوخ د لاري نیو په خیره اده کړی ده. ایران حزب الله سره د پیسو ټکو وسلو او د دوی کسانو ته د تربیت ورکولو امداد کوي او دا شان حزب الله د ایران په دی لاسګیرنا يهودانو باندې ارجنټاین او بلغاریا کې د شبو حملو په شان خپل حمله جاری ساتلې دي. د پاسفارت کو کې ویل دي چې د عامو خلکو دا قسمه ناتر څخه قتلان دي لازمان بند کړي شي. دوی چې زمونږ په مرسته د سویډي او د وستي امریکې د یورپ او د بحر الکاهل د سیمې د دولسو نه زیاتو ملکونو په حزب الله مختلف قسمه بندیزونه لګولې دي. موږ نورو ملکونو ته هم ټینګه وینا کوو چې دوی دې هم دغه شان اقدامات وکړي. په دې به حزب الله او د حزب الله په شا ولاړ ایران لا په دنیا کې د امن او امان تعالی تر غکول ګران شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com.
در نور دونکو خبرونه هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځو د بی بی سی رینی ځانګړي خبرونه.